د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 تنه ملکي وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. د دفتر په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې کسانو په هرو لسو کې 9 ماشومان او 50% یې د لوبو پر مهال وژل شوي دي. د اوچا د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو 89% قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1979 کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي 45,000 افغانان د میدونو او چاودیدونکو توکو د پاتیشونو په چاودنو کې وژل شوي دي. اوچا خبرداری ورکوي چې په 2024 کال کې د ماین پاکۍ د پروګرام د مالي سرچینو کمښت د شاوخوا 3.4 میلیون خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کولای شي. د چمن اوسیدونکي او کاروباریان وایي د سپین بولدک چمن دروازه لا هم تړلې او دوی ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناختي کارت د اوختو اجازه نه ورکول کیږي. پرون د چمن د پرلط مشران وویل خپل لس میاشتنی پرلط ځکه پای ته رسوي چې د بلوچستان یالت د کورنیو چارو پخواني وزیر دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت د مذاکرو په نتیجه کې ورسره منلې چې خلک د پخوا په شان د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکرو تګ راتګ کولای شي. خو د چمن سلګونه اوسیدونکي او د کرخې د دواړو غاړو کاروباریان چې نن دروازې ته ورغلل نو چارواکو له پاسپورت پرته د تک راتک اجازه ورنه کړه. بلخوا په سپین بولدک د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې د پاکستان د حکومت په پریکړه کې کوم مهم بدلون نه دی راغلی او خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر تذکرو او شناختي کارتونو تګ راتګ وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې هیواد د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره پر افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری ژیرینوف پرون تاس خبری آژانس ته وویل د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري په غوړېدو ده او زیاته یې کړه چې روسیه او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او په راکړه ورکړه کې له ډالرو کار نه اخیستل یې پر وړاندې یو انتخاب دی. د روسیې محکمې د آزاد اروپا آزادۍ رادیو خبریاله السو کورماشیوا د روسیې د پوز په اړه د ناسمو خبرونو د خبرولو په تور په 1.5 کال باندې محکومه کړه. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور له مخې د میرمن کورماشیوا د حبس حکم تیره جمعه په کازان ښار کې اعلان شو او په همدې ورځ په ایکاترینبورګ ښار کې د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې خبریال ایوان گریشگوویچ د جاسوسۍ په تور په 14 کال باندې محکوم شو. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د ازادۍ راډیو د تاتار بشکیر څنګه لپاره کار کوي. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو لوی مشر ستيفن کاپوس له اسوسییټډ پرس سره په خبرو کې د السو کورماشیوا محاکمه او حکم پر عدالت ملنډې بللې او غندلې دي. ښاغلی کاپوس په یو بیان کې چې اسوسییټډ پرس خپور کړی ویلي چې کورماشیوا باید ډیره مخکې خوشی شوې او له خپلې کورنۍ او عزیزانو سره یو ځای شوې وای. او د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې هڅه په تیرو 3 لسیزو کې د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي بللې ده. کیمبرلی چیتل نن د استازو جرګې د څار او احتساب په کمیټه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې وویل دا پیښه په تیرو 3 لسیزو کې د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې تر ټولو لویه عملیاتي ناکامي وه. هغه زیاته کړه چې د دې ادارې د مشر په توګه د دې پیښې ټول مسؤلیت دا مني. د توماس کروک په نوم یو شل کلن ځوان د جولای په 14 د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې د انتخاباتي کمپاین له یوې غونډې 200 متره لرې د یوې ودانۍ له سره پر ټرمپ د نیمه اتومات وسلې په ذریعه ډزې وکړې. کروک سمدستي د خفیه خدماتو د ادارې د یو مامور په ډزو ووژل شو. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د ورسېو طبي پیښو له وجې د مرګ ژوبلې د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي او وایي مصیبت ځپلې کورنۍ په بد حالت کې دي.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې دا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. کور ډېره زیاته تبهي شوې ده.
ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې ویلي دي چې ماینونه لا هم په افغانستان کې د خلکو په تیره د ماشومانو ژوند ګواښي. په نورو موضوعاتو کې واجد الله د خوست د بازار پنډي په کانکور کې لوړې نمرې ګټلې او طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
دکاندارونو ډېر په تام ویني ټولو پښتنه رڼا کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې مو دی چې چیرته مو چې خوست پنځای ته نه دی په خندي کې وو ډېر خواخو.
په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې پروګرام په جرمني کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د روسي مظاهرو د څرنګوالي په اړه بحثونو ته ځانګړی دی.
موږ مخه یوازې او یوازې د خپل حق حقوق غوښتنه وه، نه پیچیم په دې کې شکیل دی نه د پیچیم غوښتنه داسې وه.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشای په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د روسي طبي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په یو تازه راپور کې د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 تنه ښودلې او خبرداري ورکړې چې زیانمنې کورنۍ خوراکي توکو سرپنا د څښاک اوبو او روغتیايي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په یو راپور کې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې وروستي سیلابونو او سخت اورښتونو لامل زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو سرپناه د څښاک اوبو او روغتیايي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. او چا پرون د جولای په 28مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو لامل د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 او تر رسیدلی دی. او چا همدارز ویلي چې د ارزونې ټیمونو تر اوسه په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې نږدې 2000 زیانمنو کورنیو ارزونه بشپړه کړې چې په بیړنۍ توګه خوراکي توکو سرپناه د څښاک اوبو او روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د راپور له مخې وروستیو اورښتونو او طوفان په تورخم کې د عمري په نوم د راستنیدونکو پنډغالي ته هم تاوانونه اړولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ییزې ادارې د رسمي شمیرو له مخې د وروستي طوفان له امله یوازې په دې ولایت کې 150 کسان وژل شوي، 1568 تنه ټپیان شوي، خو 308 ټپیان په رسمي ډول په روغتونونو کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم ویلي چې ننګرهار د نورو سیمو په پرتله ډېر ځپل شوی دی. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي ازادي رادیو سره په خبرو کې د زیانمنو سره د مرستو په لړۍ نیوکه کوي. دوی دا وکړه چې رامنځته شوي ویجاړۍ او په دې برخه کې کړو ژمنو ته په کتو د مرستو بهیر ډېر پست دی. د ننګرهار د کوټو لسالۍ یو تن قومي مشر ګلاغا سومان چې وروستیو ورښتونو او طوفانونو ځپلی او سیلاب ځپلو ته د ویش لړۍ هم له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل:
تاسو یقین په خدای او کشدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. د کور ډېره زیاته تبعی شوې ده، ډېره زیاته. یو ارګان هیڅوک د میډیا پورې څوک نه دی راغلی دی خلکو ته. زه د یو کوټواله او د یو کلي او د یو انتخاب د سیمګیري په سر صفت نو توجه ډېره غواړم.
د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ چې دا هم شدید ورښت او طوفان سخت ځپلې د میرویس شوقي په نوم یو اوسیدونکي چې طوفان ځپلې ازادي راډیو ته وویل:
کوروالا مې لږ ژوبل اوس نور کورم یو شیم روغ نه ده پاتې، نه چت او نه دیوال او نه یو شیم نه دی پاتې. هلته نه دی ما او نه مې ورور. الله دې ورحمېږي. من کله خدا سخروت کې د شیخ مصری سره دلته اوسېدلو یو غونډ کله وران د ورور اوس.
ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر او چا ویلي چې د تیرې اونۍ د دوشنبې د ورځې راهیسې د افغانستان 9 ولسوالۍ د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفان شاهدانې وې چې له امله یې درنه مرګ ژوبله واوښته او خلکو ته یې ګڼ مالي زیانونه واړول. تیرې پنځمې پورز د روانې جولای په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې خبري غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې وروستي طبي آفتونو له کبله 1503 کورونه ویجاړ شوي او 2340 کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم په دې اړه وروستي خبرې شوې اعلامیې کې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې لږ تر لږه 1500 ماشومان هم بې کوره کړي دي.
لبازارونو
للوبخالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو جلا راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شویو ناچاو د مهماتو له کبله د زیانمنېدو له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. دا اداره وایي یوازې د روان 2024 هجري او په روان 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې د دې ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله د 292 ملکي وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده چې ډیری پکې ماشومان دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزي اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر روان 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او جګړو د پاتې شویو ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د چاودنو له قربانیانو او د نورو ماینونو د خونسا کولو لپاره د مرستو د بودیجې د کمښت خبره کړې او د ماینونو له ګواښ سره د 3.4 میلیونه افغانانو پر مخامخ کېدو یې اندېښنه ښودلې ده. اوچا د یکشنبې په ورځ د جولای په 21 نه وخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 2024 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو له امله د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې 80% یې ماشومان دي. د ادارې ویلي په قربانیانو کې د هر 10 کسانو له ډلې 9 یې ماشومان دي. دغه اداره زیاتوي 55% مرګ ژوبله د ماشومانو د لوبو او 15% یې د اوسپنو د راټولولو پر مهال پیښیږي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماینونو او ناچاو د توکو د قربانۍ شویو ماشومانو ځینې کورنۍ وایي دوی او په سیمه کې یې ګڼ نور خلک د ماینونو د شتون له امله له خطر سره مخ او په ویره کې ژوند کوي. د پروان ولایت د کوه صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین چاودنې قربانۍ شوی دی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالصبور هم وایي چې کله یې ځکه په ماینونو ډک دی چې په تیرو 20 کلونو کې د جګړو مرکز و. د ازادي راډیو ته وویل
ما بل دی خاله زوی هغه د سه په بم باندې ټوټه ټوټه شو چې چاوم نه لیدا دا غټ بم مو د روسانو د وخت پروت و. زمونږ د وطن په هر کور کې دوا یو کس باندې نه چاو د ماینونو په دې موادو باندې په غرونو کې کله چې رمې بي ولیدي تللی دي. یا یې داسې مثلا د غربت په وجه کوشش کړی چې دا اوسپنه خرڅېدو لپاره دا هغه کې کنه بیا دا پر اخلاص شوی ده.
د کابل د چراسیه ولسوالۍ اوسیدونکی مصطفی بي وایي له وړاندې ښخ شویو ماینونو یې د کاکا څلور ماشومانو ته مرګ ژوبله وراړولې ده.
زه پکې زخمیان او دوه لري پکې شهیدان درلود. هلک چې شهید شو هغه چې فکر وکړ چې په اتکلان او لور یې توا تقریبا نوې مسافتونه نو دیوې رحمت الله او د لور نوم یې شوی ملاوی ګلالۍ وه.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو لمخې د 1991 میلادي کال راهیسې 15,000 افغانان له وړاندې د خښسویو ماینونو او جګړو پاتې شویو ناچاو د توکو د چاودنو له امله قرباني شوي چې د دوی په خبره په هر میاشت کې 110 کسانو د مرګ ژوبله وکتله. د غیدارې له دې وړاندې د روان کال د اپریل په 3 په یو خبر کړي راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو له امله دا وختي مرګ ژوبله 9% قربانیان ماشومان و. دوی په دې راپور کې دا هم ویلي و چې د افغانستان 1.2 میلیونه متر مربع ځمکه د تیرو جګړو په پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو ککړه ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ مسؤولان وایي چې د جرمني پر فرانکفورت ښار کې د شنبې په ورځ د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د دوی د اعتراض او لاریون پر مهال د ځینو سخت دریځو کسانو لخوا برید شوی چې د معترضانو له ډلې نه وو او د دوی په وینا دا برید له مخکې پلان شوی و. د شنبې په ورځ په فرانکفورت ښار کې د ګیلمن وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې د غورځنګ د غړو او یو شمیر افغانانو لخوا د اعتراض په ترڅ کې یوې ډلې چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورسره و د پاکستان پر قونسلګرۍ برید وکړ او د دې هیواد بیرغ یې راښکته کړ. په دې اړه نور حال عابده سپوږمۍ اوروي.
وروسته له هغې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمېر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل، اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوې دسیسه وه. دوی زیاتوي چې د المان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤول او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي رادیو ته وویل
دا خپل دا د سیسه چې و د پاکستان له خوا څخه و د ضرورت خوا څخه و دی هلته دروازې خلاصې پرې شوې. دا په موږ پسې دا ګډوډي نه زموږ غوښتنه وه، نه زموږ د غوښتنې پر اساس و، نو موږ داسې غوښتل تاسې خبر یاست چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو او موږ دوی ته هم دغه دغه وکړی چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو. پرون ګډوډي چې راغلي و دا د دې د خوا څخه خپل هغه کسان و غوښتل چې زموږ د اړین راته خلال ورته واچي او زموږ د اړین راته بلې خواته یوسي، نو دروازې خلاصې پرې شوې. په دې وخت کې
یو افغان کډوال چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاص وو چې هغوی خاص فساد ته لمن وهله چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغه تور وخلې وي هغه د پاکستان خپل پالیسی ده. موږ داسې هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړي او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کور ته یا د چا دروازې ته توهین وکړي، او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشنبې په ورځ د جولای په 21مه په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د المان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عاملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای 6 شنبه ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمېر خواشین یو قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپلې میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونې په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړي چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو په رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړی. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 18مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 6مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په اړه چې څه کم 4 میاشتې ورته پاتې دي پوښتنې رابرسیره کړې دي. یوه پوښتنه دا ده چې آیا د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه له خپلې مرستیالې کاملا هاریس څخه د جو بایدن ملاتړ په دې معنا دی چې میرمن هاریس به د دې ګوند وروستۍ کاندیده وي؟ شنونکو د ښاغلي بایدن د دې اقداماتو په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کړي دي. جزئیات د اسمت څاروان پر راپور کې واوري.
د امریکا اوسنۍ ولسمشر یو اتیا کلن جو بایدن وایي چې د ده د هیواد ګټې د دې غوښتنه کوي چې د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه لاس واخلي. د ښاغلي بایدن د ډیموکرات ګوند زیات شمېر اغېزمن غړي په دې باور دي چې هغه د جمهوري پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتي مناظره کې ښه نه و ځلېدلی او له همدې امله یې پر ښاغلي بایدن فشار راوړی چې بل کاندید ته لاره پرانیزي. ښاغلی بایدن د خپل ګوند له دې غوښتنې سره په پیل کې مقاومت وکړ خو په پای کې ورسره موافقه وکړه. د لندن په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر توماس ګریفیت په دې باور دی چې ښاغلی بایدن په بد حالت کې و. د په وینا هر ځل چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړیو له د غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکوي په حقیقت کې هغه ته ګزار ورکاوه او په نهایت کې دا فشارونه دومره شول چې ښاغلی بایدن یې نور په وړاندې مقاومت نشوای کولی. د واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک په دې باور دی چې په وروستیو اونیو کې د ډیموکرات ګوند مشرانو په منځ کې بحثونو دا وښودل چې د ډیموکراتانو زیات شمېر رای ورکوونکي نور پر ښاغلی بایدن لازم باور نه لري. د پروفیسر دالک په وینا د اندیشنه و چې ښاغلی بایدن نور دومره اغېزمن شخصیت نه دی چې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې سیاسي جګړه وګټي. په نهایت کې جو بایدن د فشارونو ته غاړه کې شوده او د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه د خپلې مرستیالې کاملا هاریس ملاتړ وکاوه. د لندن د کالج پوهنتون پروفیسر ګریفیت وایي په دې برخه کې ډېر شکونه و چې آیا جو بایدن به له ډیموکرات ګوند څخه چاته د ګوند په عمومي کنوانسیون کې د نهایي کاندید په توګه لاره پرانیسي. خو د ګریفیت په وینا وروستۍ پیښې سبب شوې چې بایدن د کاملا هاریس د کاندیدۍ ملاتړ وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کاملا هاریس کولی شي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ښه سیالي وکړي؟ د لندن د کالج پوهنتون د سیاسي علومو د پروفیسر توماس ګریفیت په نظر پوښتنو کې میرمن هاریس د ښاغلی بایدن پرتله ښه ښکاري خو ښایي دا یوازې د دې لپاره وي چې ښاغلی بایدن ښه نه و ځلېدلی. د جورج واشنگتن پوهنتون د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک وایي اغلی هاریس په چې یو مخ متفاوت شخصیت لري یو متفاوته کاندیده وي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د کانکور د وروستیو پایلو لمخې یو خوستای ځوان واجد الله چې په دې ښار کې له ماشومتوبه پنډیتوب کوو د 338 نمرو په ګټلو سره د شیخ صاحب پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. واجد الله وایي هیڅوک باید ستونزې ځان ته پلمه نه کړي ځکه هر کس کار او زده کړه دواړه کولی شي.
ماشومتوب تن کې ظلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دورې دي چې هر کس امکاناتو او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوښيږي. خو بیا د واجد الله په شان داسې کسان هم پکې راڅرګندېږي چې د ځوانۍ پر خوند او حواس پخک دي او د کار او زده کړو له لارې ځان نورو زرګونو همزولو ته یو الګو او مثال جوړوي. واجد الله له غریبۍ په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي او بلاخره د کانکور په ازموینه کې د 338 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کورمه د بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په اخرو کې موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته او که څوک فکر کوي ډېر غلط. موږ ته دکاندارون ډېر په تامه وینې ټولو پښتنه نر نکړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې مو د یو چې چیر د مو د چې خوسته پنځه ته نه دای په خندي کې وړر خواخو مو سګړي د دې پر مې وګڼل چې زه خپل ځون ور سوام درته هیات د خدمت ور وګرځم که شوارونه سی وګرځو امري کور پټ کیږي.
واجد الله په خار کې لکار او مزدوري ورسته د و چې خړې پسیمه کې د توي لخوا تیګو او خټو جوړ کور تر راځي، د دمې پر ځای تر نا وخته کتاب ګوري او قرار قرار خپل وړتیا یوه داسې کچه تر رسوي چې پایلې نور ځوانانو ته حیرانوونکی ګرځي. د واجد الله پلار دینګول ویل
چاته لیکونه تا وکړه چې زوای دې کمې ودې ډیر خوشحال شوم مو بیا دا وکړه تم چې خدای ټول افغانان دا چا بچی دی داسې دی لکه مونږ خپل بچی دا ټول داسې کامیاب کې دا افغانستان ډیر روبل دی زبال دی چې دغه خدمات وکړو دا پخپل خو درو
واجد الله د مخ کې لري چې وچه خوړه کې ځان ته څو کوټې او وړه حویلی راتاو کی د هندوانو په کلي کې د زونو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل او لومړنۍ زده کړې هم هالته کړې دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړنۍ ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې به کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدین په موټرو کې راوړل په موټر سایکل باندې به راوړل وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه آرام ژوند درلود. د واجد الله رقم به په بازار کې ګډې نه چلول دی. واجد الله رقم به د فکر او ځین خپل کورنۍ اقتصاد ته نه و یوازې د تعلیم فکر به ورسره و خو دوی بیا هم پاتې برته له واجد الله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره و تر اخره پورې او د نن په ډېر ویاړ په افتخار په ډېر ښو نمرو خوش شیخ زید ته ښوونځي ته بریالی شوی دی.
د جولای په 20مه د ازموینې ملي ادارې د 403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړې چې عتل خان رحیم زوی د 395.1 شپېته نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12مو ټولګیو څخه باندې 90,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و چې له دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
د واجد الله کیسه مو اورېده چې له ماشومتوبه یې په خوست کې پنډیتوب کوو خو دا دی اوس د شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. واجد الله په سګنی کانکور کې 348 نمرې ګټلې وې. په سګنی کانکور کې یوازې هلکانو ګډون کړی و او لنجونو څخه سکل بیا هم د طالبانو حکومت کانکور ازموینه ونخیسته خو په غزنی کې له زده کړو پاتې یوې نجلۍ نورو هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې شوي دي د وړیا زده کړو ټولګي جوړ کړي دي. دا نجلۍ ربابا نومېږي او وایي چې له دې ټولګي یې هدف د کلي د نجونو باسواده کول دي.
من خیلی مشکلات خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات با خیلی سختی ها توانستم ادامه بدهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره د زده کړو وړیا ټولګی جوړ کړای دی. ربابا په لسم ټولګی کې و کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه ښوونځي ته لتلو را وګرځول شو. هغی ازادی رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپل هڅو ته دوام ورکړی.
در قدم نخست همگی فکر میکردن که ما
پلومریو که تو دو فکر کوه چه زی نشم کولی مگر غختل لسته رو دلدی مو کولی شو هغا سه چه غوارو تل لسته اکرو هیچ کلا نه نهیلی کیگو او هیچ کلا مات نمنو کولی باران تل لطور رو ریز و سخرابریگی
سیاهترین عبرها با وجود می آید.
ربابا زیاتوی چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم ښوونځی یې د خپل کلي د نورو نجونو د باسواده کېدلو په نیت جوړ کړی دی. نوموړی چې هره ورځ له شلو ډېرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي ازادي راډیو ته وویل
منطقه ما متاسفانه از بازار و از
زموږ سیمه له بازار او درسي ځایونو څخه ډېره لرې ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې دا پرېکړه وکړه چې خپله سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم،
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا وایي د هغې په کلي کې ډېرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګی یې وربند کړي خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډېره لیوالتیا لري د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګی د ښوونځي ځای نشي نیولی خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګی هم ورته جوړ شوی. وحیدا چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده ازادي راډیو ته وویل
لنه کمرغه زموږ لپاره د هیلو یو کړکۍ خلاص شوه او د یوې نجلۍ لخوا د ونې لاندې موږ ته زده کړه ښودل کیږي او دا زموږ لپاره یوه لویه هیله ده چې مخکې ولاړ شو او موږ دلته په راتلو سره ډېر هڅول کیږو او روحیه اخلو.
د دې ټولګي یوې بلې زده کوونکې محدثې هم ازادي راډیو ته وویل
دریا کې ازمنات
موږ د افغانستان په ولری پرتی سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې موږ د ښوونځي دروازې تړل شوې، روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې. خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بیرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل پیل کړل. دا ټولګۍ زموږ لپاره روښنایي شوه چې تیارو کې له موږ سره مرسته وکړي، او له کله نه چې دې کورس او دې ټولګي ته راغلي یو، هیله مو بیا راژوندۍ شوې دي.
طالبانو له شاوخوا درې و کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي، او شاوخوا دو کلونو راهیسې یې پوهنتونونو ته هم نه پرېږدي. د طالبانو له پرله پسې بندیزونو وروسته یو شمېر افغان ځوانان او فعالانو کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړي چې د ربابې بیانی له زده کړو ملاتړ ټولګی یو له هغو دی.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهم نیمای کې 25 دقیقې باس لرو. په دې خبرونه کې په جرمنی کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د روسي مظاهرو د څرنګوالي په اړه باسونه اوریدای شي. د دې خبرونه کوربه اسمت څاروان دی، خو د شپه په مخې خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچاوي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 تنه ملکی وګړي د ماینونو او چاودنونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. د دفتر په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې کسانو په هرو لاسو کې 9 ماشومان وو او 50 سلنه یې د لوبو پر مهال وژل شوي. د اوچا د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودنونکو توکو 9.8 سلنه قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1999 کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي، 15,000 افغانان د ماینونو او چاودیدونکو توکو د پاتیشونو په چاودنو کې وژل شوي دي. د چمن اوسیدونکي او کاروباریان وایي د سپین بولدک چمن دروازه له هم تړلې ده، او دوی ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناختي کارت اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. پرون د چمن د پرلت مشرانو وویل خپل لس میاشتنی پرلت یې ځکه پای ته ورسوه چې د بلوچستان یاله د کورنیو چارو پخوانی وزیر دوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د مذاکرو په نتیجه کې ورسره منلې ده چې خلک د پخوا په شان د سپین بولدک چمن پر دروازه پر پاکستانی شناختی کارت او افغانی تذکرو تک را تک کولای شي. خو د چمن سلګونه اوسیدونکي او د کرخې د دواړو غاړو کاروباریان چې نن دروازې ته ورغلل، نو چارواکو له پاسپورت پرته د تک را تک اجازه ورنکړه. په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې هیواد د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره په افغاني او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری ژیرینوف پرون وویل چې د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري په غوړېدو ده، او زیاته کړه چې روسیا او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او پر اکړه ورکړه کې له ډالرو کار نه اخیستلې پر وړاندې یو انتخاب دی. د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله السو کورماشیوه د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو خبرونو د خپرولو په تور په شپږ نیم کاله بند محکومه کړه. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور له مخې د میرمن کورماشیوه د حبس حکم تیره جمعه په کازان ښار کې اعلان شو، او په همدې ورځ په اکاترینبورګ ښار کې د وال ستریټ جورنال ورځپاڼې ایوان ګریشکوویچ د وال ستریټ جورنال ورځپاڼې خبریال ایوان ګریشکوویچ د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مشر ستیفان کاپوس په یو بیان کې چې اسوشیټډ پرس آژانس خپور کړی ویلي چې کورماشیوه باید ډېره مخکې خوشی شوي او له خپلې کورنۍ او عزیزانو سره یو ځای شوي وای، او د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشرې د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې هڅه په تیرو څو لسیزو کې د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي بللې ده. کیمبرلي چیتل نن د استازو جرګې د څار او احتساب په کمیټه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې وویل دا پیښه په تیرو څو لسیزو کې د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې تر ټولو لویه عملیاتي ناکامي وه، او دا د دې ادارې د مشر په توګه د دې پیښې ټول مسؤلیت مني.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو. السلام علیکم، اسمت څاروان یم. نن په دې خبرونه کې په جرمني کې د هغې مظاهرې په اړه خبرې کوو چې د پاکستان اعتراض یې وپاره. یو شمېر مظاهرچیان د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان کنسولګرۍ ته ننوتل او د پاکستان بیرغ یې له هغه راښکته کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې پیښه غبرګون وښود. د جرمني له حکومت یې د حمله کوونکو د نیولو غوښتنه وکړه او په عین حال کې جرمني د دې کنسولګرۍ په ساتنه کې په ناکامۍ تورن کړ. پاکستاني چارواکو د دې عمل د عاملانو په اړه ضد و نقیض څرګندونې کړي. ځینو ویلي چې دا کار د افغانستان اتباعو کړی، ځینو پښتون ژغورنې غورځنګ ته د تور ګوته نیولې او ځینو بیا د عمران خان تحریک انصاف ګوند ملامت کړی دی. د دې مظاهرې انګیزه څه وه او ولې دا سولیز حرکت د ګډوډۍ ښکار شو؟ زموږ د دې بحث میلمانه دی په ټول جرمني کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر مایوند یوسفی. د جرمني په هیسن کې، البته د فرانکفورت په هیسن کې، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر سلطان محمد سلطانی، همدارز ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی. ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی که ښاغلی یوسفی، تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په فرانکفورت کې د لاریون د چا له لوري رابلل شوی و؟
ډېر سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته، ملمنو ته وړاندې کوم. دغه لاریون چې و د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرمني څانګې لخوا خلک رابلل شوي وو، په لاره اچول شوی و. او موخه دا و چې د ګلمن وزیر او هغه شهیدان چې په پاکستان کې د پاکستانی ادارو ښکار شوي وو، د هغې لپاره احتجاج وکړو او خپل غږ تر نړیوالو او بیا د هغې نه د پاکستان د ډیپلوماتیکو څانګو ته ورسو.
ښاغلی سلطانی، تاسو وایئ چې آیا تاسو او د مظاهرې ګډونوالو غوښتل چې په کنسولګرۍ حمله وکړي، د کنسولګرۍ انګړ ته ننوځي او د پاکستان بیرغ له هغه نه راکوز کړي؟
تاسو موږ ته دا موقع راکړه. ستاسو څارمن صاحب، ستاسو له طریقه څخه ټول اوریدونکو ته سلامونه درنښته. نه هرګز نه، د پی ټی ایم زموږ موخه دا نه وه. زموږ موخه یوازې او یوازې د خپل حق حقوق غوښتنه وه، د مظلومیت غږ رسول وه تر نړیواله پورې. دا نه پی ټی ایم په دې کې شکیل دی، نه د پی ټی ایم غوښتنه داسې وه. پرون د تا چې خبر یاست چې په زم ستاک زم ستاک په ټول اروپا کې ټولې ادارې رخصت وي، د دې خپلې دروازې خلاصې پرې شوې، دا خپل د دې د خاص څخه جوړه شوې تپیا وغواړي چې زموږ د پی ټی ایم په دغه رقم راته بدنامه کړي. او د پی ټی ایم مخه په دې کې هیڅ نه و، نه د پی ټی ایم غوښتنه دغسې ده. او دغه راجستر مخکې لا تاسو چې دغه خبرې وکړلې، دا راپور دغه چې دی ټول د پی ټی ایم د خاص څخه راجستر سوی دی، دا سب سوی دی، د پولیس دی، د توصل دی، د قانون دی. تاسو خبر یاست چې دغه دا اروپا ده او دا داسې ملک نه دی لکه پاکستان چې ته خپل قانون تجمن نه دی، خپل د پاکستان ګوډي کې غیر قانوني کارونه کوي. د ته هر څه راجستر ست، هر څه په ثبت باندې ست دی. او د دې پر سوشل میډیا باندې چې څه وایي، دا د دې کرغړینې او دروغجنې چیرې، ځکه چې تاسو ولل په پښتو خیبر پښتونخوا کې هلته پر بنو باندې د دې بزی وکړي، زموږ خلګي راشي دا د دې رسنۍ چیرې په هغه وخت کې ولې دغه دغه د عدالت او د حساب غوښتنه دی، ولې څنګه کېدی دا ولې دغه आवाज موږ راو پورته نه کې رسنۍ ته आवाज نه ستوي. نو هرگز نه، دا زموږ غوښتنه هم نه و، دا د دې جوړ شوی سوچیا و نه زموږ د پاس خداس خلګو او نه د افغانانو نه د انصاف ګوند نه. دا هر څه اصول قانون مقرراتي تاسو خبر یاست.
درست، ډیر زیاته مننه. مختر دي چې سمی سوزی صاحب ته ورشم. یوسفی صاحب، له تاسو څخه یو بل پوښتنه، هغه دا ده چې که تاسو هم د ښاغلي سلطانی په شان باور لرئ چې دا مظاهره د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا شوې وه او په کنسولګرۍ باندې حمله هم د مظاهره چانو کار نو، نو د چا کارو دا کار چا وکړو؟
بیا واری بیا سلامونه. ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. پښتون ژغورنې غورځنګ په دې باور دی چې موږ تل سوله ییز عدم تشدد لاره غوروو، غوره کړې مو ده، او په راتلونکي کې به هم په همدغه عدم تشدد لاره باندې ځو. زمونږ لاریون کوونکو په ډله کې یو ډله داخل شوې وه، نو دا داسې ساده کسان موږ ته نه ښکاره کېدل. که تاسو ویډیوګانې لیدلې وي نو دا
یعنی دې ته ډېر ښه ټریننګ ورکړل شوی. دوی ډېر زیات په دې باور باندې وو چې دا کار به خامخا کوو. دوی ټول په شلو ثانیو کې د سفارت په انګړ یا د قونسلګرۍ په انګړ ور واوښتل او یعنی یو پلان شوی عمل دوی ترسره کړ. دا چې څوک موږ د پولیسو سره په همکارۍ کې وو کوشش به کوو چې په شریکه یې پیدا کړو چې دا د تخنیک ژغورنې غورځنګ د دایې برخلاف کار یې کړی دی. دا زمونږ نه مسؤول ملګري وو نه مو انډیوالان وو او نه مو کله مخکې داسې پروګرامونو کې لیدلي وو. اور وارو چې موږ په فرانکفورت په غونډه کې دوی ولیدل هغه هم د ویډیوګانو د لارې نه مو ولیدل. کله چې دوی دغه عمل اجرا کړ هغې نه وروسته د پولیسو مخکې زمونږ ملګرو خپلو د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلینو د قونسلګرۍ امنیت بیرته ونیو د خلک راویستل او د قونسلګرۍ مخ ته ودرېدل تر څو چې پولیس را رسېدل. هغې پورې موږ بیرته قونسلګرۍ دغه تخریب کار اشخاصو څخه خالي کړی وه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یوسف زی صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني له حکومت غوښتي چې د دغه برید عاملان ژر تر ژره ونیسي. ستاسو په نظر په دې دنیا کې د ازادۍ شته چې څوک مظاهره وکړي؟ دوی فکر کوم چې کومرانه نور نه دی کړی، یوازې بیرغ کوس کړی دی. آیا فکر کوي چې دا هم په دنیا کې جرم دی او په دې خاطر هم یو څوک نیول کېدی شي؟
ډېره مننه. باید ارزو کوم چې یو خو هغه لري پرتو یا غریبو هیوادونو کې مظاهرې وي، افغانستان او پاکستان کې چې مظاهری کیږي اکثره نقصان خپل خلکو ته ورسي، خپل موټر وسوځي، د خلکو موټر وسوځي، د دفترونو وسوځي. او غرف کې دا ډول مظاهری چې کیږي ډېر د دې حدود معلوم وي، د خپل حد نه څوک نشي اخوته وختلای. په غرف کې تاسو وسیږي موږ وسیږو، حتی د چا د کور مخې ته غټه انګړ وي مالته په 2 سانتي متره کې به هم سره کې خو څوک حق نه لري چې چا انګل تور داخل شي. دا خو دا یو رسمي سفارتخانه وا یا کنسولګری وا. از ما په خیال ډیر ځل دا شوشي وی چې پاکستان بیرغ سوځول شوی په افغانستان کې نور نړۍ کې خود دې غفارونه ډیر زیاته ده، ځکه چې مطبوعاتو باندې په ویډیوګانو کې ښکاری چې مظاهره چان د پاکستان کنسولګری ته حریم ته داخليږي، دغه بیرغ راښکته کوي. په مجبور کې دا ډول حرکتونه زه فکر کوم چې افغانانو ته په افغانستان کې د نن نه بل خصوص یا افغان کډوال چې درې ملیونه کډوال په پاکستان کې کډوال پراته دي، غوی ته په مجموع کې غرب ته چې کوم نوې افغانان راغلي دي دوی له خورا زیاتو مشکلاتو سره برابر ښکار دي. دوی د غرب له تمدن او د دې ځای له کلتور سره ډېر آشنا نه دي.
لکن یوسف زی صاحب، لکه څنګه چې زموږ دوه نورو میلمنو وویل چې دا کار د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو نه دی کړی، او په عین حال کې د افغانانو دخالت په دې مسله کې روشانه نه دی. مثلا د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر خبري واوري د عطا تارل وایي چې ممکن د عمران خان پلویانو دا کار کړی وي، په دې پیښه کې لاس ولري.
مظاهره کول د دوی یو جمهوریت حق ده، خو هر مظاهره یو حدود لري. پی ټی ایم زمونه مچاغه دغه ډول تشدد پیروي نه کوي، خو بیا هم پی ټی ایم د دې مسولیت نه شخلا چې د لږه دا جلسه دوی را غوښته و، دا غونډه دوی را غوښته و. زه فکر کوم د دې تر شا دا هم عوامل دي چې افغانان چې دلته راغلي دي یو پاکستان ته پکار دي، وایي چې دلته ماجر شوی دي، یو د فکر کوي چې پاکستان یو کردار ده په تیر 15 کلن جګړه کې یا اوس چې په افغانستان کې سره روان دي، یو غم او خفګان په خپل ځای ده. خو د خفګان د مظاهری په شکل کې د خپل غم او خفغان د خارکولو لپاره اصول باید مراد شي. متاسفانه اوس چې کوم کسان ډیر زه په غرف کې ګورم یا په فرانکفورت یا د پاریس په سرکونو کې افغانان ګورم، ډیر یو داسې حالت وي چې هغوی بېخي له دې ماحول سره آشنا نه وي. دوی چې کوم ډیر په کمپونو کې ژوند کوي یا ټول ورځ سرکونو ګرځي یا
خو لا بله موضوع ده، لا بله موضوع ده. لیکن
زه رازمه تاسو خبره ته دا عوامل دي چې کله دوی یو موقع پیدا شي اغل ته ورشي، یو ته د معلومات نه وي چې د دې جلسې هدف څه شي، د دې جلسې اصول څه شي، د دې جلسې لپاره پی ټی ایم څه اصول ټاکلي دي، هغه نه باید انحراف ونشي، نو هغوی په جذباتو کې راشي او داسې کار وکړي. یعنی ما درته وویل چې څو ځلې د پاکستان بیرغ په افغانستان کې سوځول شوی ده، خو دومره عکس العمل چې اوس لیدل کېږي نه لیدل کېږي، ځکه چې دا په غرب کې دا کار شوی ده. او پاکستان د پاکستان دفاع وزیر پرون فوراً دا وویل چې زموږ بیرغ سوځول کېږي، آیا افغان کډوال د دې حق لري چې موږ نور هم د هغوی په پاکستان کې وساتو؟ نو دا یو کوچنی عمل ده، خو د دې ضرر او نقصان په مجموع کې افغانانو ته زیات رسېږي. ښه لاره هم د هغې دانې دوی دا تشدد نه بغیر خپل احتجاج ثبتولی شوی.
ډېره مننه، سلامت اوسې. ښاغلی یوسفی، په بنو کې پراخه مظاهره وشوه او په لړ کې ډزې وشوې چې د سیمې د اوسېدونکو احساسات یې وپارول. فکر نه کوئ چې د دغو احساساتو د سړولو او له بنو څخه بل لور ته د توجه د اړولو په خاطر هم د جرمني د فرانکفورت پیخي مرسته کړي وي؟
مونږ په دغه باره کې تر اوسه پورې کوم معلومات نه دي حاصل کړي، خو دسی هم کېدلی شي چې دا کار د پاکستان د ادارو د خوانه اورګنایز شوی وي، هغوی هم پکې لاس وي چې تر څو ټولې نړۍ پام د بنو جلسې د ګیلمن وزیر د شهادت او د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه لوی لاریونونه چې په پښتونخوا کې کیږي، چې دا غینه ټول پام بل خوا واړوي. او په دې کې په دې ترڅ کې څنګه غواړم زما غږ می درځي؟
بله بله، ستاسو غږ راځي، سم راځي.
په دې او په دې لړۍ کې هغه خپل هغه کوم ازمې استقام په نامه باندې چې کوم عملیات او پروګرام شروع کړی چې هغه تر خپل موخې ته ورسیږي. بل خبره دغه ده چې یوسفزی صاحب ویل چې دلته په جمهوریت ته او هر سړی کولای شي چې خپل نظر ووایي، نو که د پی ټی ایم د چتر لاندې هر څوک هر تشدد ته لمن وهي، مونږ یې په کلکه ټوکو غندو. د دې په اساس باندې په مونږ پرون ورځ په برلین کې د پاکستان د سفارت مخې سره لاریون درلودو، او مونږ فکر کوو چې دا به هم همدغه ډېر خلک راشي. نو که څوک په هغه ساحه کې بلدي، هلته دومره خلکو امکانات نه وو، نو بیا د پولیسو سره د پاکستان د بخښنه غواړم د جرمني د برلین د پولیسو سره په رابطه کې پرون ټوله ورځ چې زه د دوی منندوی یم، زموږ غوښتنې ومنلې او دا لاریون مونږ د سفارت د مخې نه بیرته د برلین ښار مرکز ته راوړو، د برندنبورګ ته مخې ته مو ودرو. نو دا که زموږ هڅې نه وای او یا پښتون ژغورنې غورځنګ د کوم تشدد پلوی وای، شاید دا کار بیا موږ نه وای کړی. نو دا چې هر څوک هر کړی غواړي چې غورځنګ په داخل کې د پښتونخوا او یا بهر بدنام کی، دا د غوی کارونه دي، د هر ادارې چې دې تر شا دي هغه بیا ورسته معلومي.
بل ډیره مننه، سلامت اوسې. سلطانی صاحب، پاکستانی چارواکو له جرمني څخه غوښتي دي چې هغه کسان چې په دې پیخه کې لاس ترلود هغه دی ونیسي. تاسو هم د نیولو طرفدار یاست؟
موږ خپل په دې باندې بیخي دا خو یو عادي مسله ده. فار تظاهرات ته خبره ستا دا پیش کیږي په مظاهره او تظاهرات کې دا تقریبا 2000 کسان د لیر پروتو سیمو څخه غلي و، او تر اوسه پورې په دې اکله باندې موږ داسې څه نه دی اورېدلي چې دا غوښتنه کړې ده او یا دیونی ولسی، ځکه چې دې دا کسان غوښتنه کوي چې ودینی ولسی دې چې خپل د وصول د قانون او د خپل عین خلاف ورزي چې
د پی ټی ایم دا یو پلان مظاهره او تظاهرات نه دي چې موږ مخته کوو، یا په دغه جرمني په پرانپورت کې کوو، یا دغه کنسګری مخته کوو. دا موږ په بار بار تقدر توایم که لاس پنځل شل دي ته نور مظاهره او تظاهرات موږ کړی د کنسګری مخته، دغه څه پیښه تر اوسه پوری نه دراغله. کله چې د اکتوبر پر 18 باندې دغه یو جرګه دایریږي د وصول قانون مطابق، دی غواړي چې کله مثلا په بل ګوند پسې مربوطه کله د پی ټی ایم غواړي چې راشکېل کړي بدنامي کې، خو دا هیڅ هیڅکله د ایټم د خاص خلاص نه کیږي دا چې دی وایي چې د پلټنه دی وسیلا د دی خلکاني پلټنه کوي کې نه کیږي د خپل کار دی اما کبیره دی تدې د دې په کړنو کې زدا وایم چې دی اول خپل د تشدد د خپل ظلم
څنګه کړنی د پلټنه دی سلطانی صاحب آیا د جرمني پولیسو تر اوسه پورې له پی ټی ایم سره تماس نیولی دی د دې موضوع په ارتباط
جرمني پولیس خپل د دغه ځا کې و دا غو خپل دغه مسولیت صلاحیت لري ځکه چې موږ د هر څه چې دی راجستر کړی دی ماما چې دا ونه درته وکړه دا چې د
پولیس چې ولې غو مخه ونن ولای
پولیس مخه موږ هم دغه پولیس حالته هم پولیس څو موټر حالته و پولیس رااله پولیس ځای پر ځای و پولیس مخه ونیول ما مخ کې دا ونه کړه دا په څو ثانیو په څو ثانیو کې دا کار مخته پیښه را مابین څه سوت دا د دوامدار پیښه دا یو کاسو یو شخص فرصت دی وادي مسله دا یو بیرغ راکښته کوي او پولیس په دې کې او پولیس دې سره کنټرول کړل او تر اوسه پورې پولیسو په دې کې باندې موږ راپور نه درکړی نه دا څه ویل چې موږ په دې کې باندې ځکه دا یو عادي پیښه ده یو دونر دغه نه سو کولای دې ته ورته موږ شي دا موږ دغه پیښه تحلیل نه کیږي څرنه نه کیږي او سوشل میډیا ته دې نه راوخته د ظلم د تشدد سوشل میډیا ته نه راپاسي تاسو دې وګورئ خو دې سم معلومه خبره ده چې دا د دې د ساده دې غواړي چې په ټیم په دې کې راشکیل کی دې خپل د تشدد پیښه ول دونه نه چړي دا ظلم چې کوي غدر کوي تاسو وګورئ تاسو هغه نه کې او په دغه یو بیرغ په دونه کې شبندې دي دومره ترجیح ورکې دونه وشت کې بیا د دې سوشل میډیا ته راباتي یا مثلا پر دې باندې پر سنې زکی چې پر دې ولې د شهیدانو د دې قانون د دې د قانون خلاف ورته دي کېدې ولې هغه سوشل میډیا ته دې د مسلمانانو आवाज ولې نه اوري
کور دی وطن سلامت اوسې یوسف صاحب ستاسو په نظر لکه څنګه چې شاغل سلطانی وایي چې دا موضوع د پاکستان حکومت غواړي چې ډیره غټه شي څومره ورسره موافقه یاست کنه د پاکستان بیرغ په خپل خوره کې هم کېدې سي په ځلونو تاسو سوال شبې وي
دقیقا ما مخکې عرض وکړلو چې پاکستان د نننه پاکستان تیر کال د پوسټ په یو مالی باندې بریدو شولو چې د پاکستان بیرغ او د پاکستان د جوړونکو قائد اعظم عکسونه او دغه میوزیم او حتی د قائد اعظم خوانی کور په لاهور کې وسوځول شو خو دا هغه افغانان پاکستان کې دننه یو موضوع ده خو افغانستان او پاکستان چې کومې اوس اړیکې دي یو کې چې کوم درد راغلی دا هغه یو د خپل منځ کې یو د ترخی روایت جوړ
شوی دی یعنی تاسو له دې سره موافق نه یاست چې د پاکستان په دې شکل سره لکه څنګه چې زموږ د دوه نورو ملمنو نظر دی غواړي چې توجه بل خواته واړوي
هیڅوک نه پوهیږم لکه هیڅوک نه غواړي چې خپل هیواد بدنام شي یا دې ورته مشکل دا داسې ده لکه خلک وایي چې د 9/11 پیښه امریکایانو په خپله کړې ده زه فکر کوم دلته تبند دلته سفارتونو مخته د دروازې نه یو لاړی او یو ساده دیوال وي دغه مخکې وروسته سفارت اویلی یو عمارت شروع کیږي مخکې ورور وي دروازه خلاص او دلته د ټولو سفارتونو دروازې خلاصې وي د پاکستان یا د افغانستان غونډې نه ده چې سفارت یو ځای وي دروازه بل ځای وي بیا ور باندې امنیت ولاړ وي دلته د عامو سرکونو په سر باندې سفارتونه وجود لري حتی د امریکای سفارت ورته شکل باندې وجود لري زه فکر کوم چې افغانانو او پښتنو ته پکار ده چې مظاهره تر سره کړي خو داسې اعمال تر سره نشي چې هغه بیا د ګټې په ځای باندې نقصان ډیر وي لکه پی ټی ایم په اروپا کې یو قوي فخلري یو قوي ځواک ته او دغه ډول پی کې د دوی لپاره مشکلات راپورته کولای شي
خو دا دوی وسوبل مخکې چې وای دوی په لسکونو ځلې داسې مظاهره کړې دي هیڅ ځل دا کار نه وشوي لیکن دا ځل دا کار وشو
دقیقا ما وی چې دلته داسې کسان راځي چې خود جوشه کسان یو درد لیدلې وي یا مشکلات لیدلې وي یا د هیوادونو د مظاهرو له کلتور او کلچر سره هغوی بلد نه وي هغوی زه فکر نه کوم چې ټول ژوند کې چېرته په خپل وطن کې دا ډول مظاهرې کړي وي دلته چې مظاهرو ته راشي هغوی احساساتي شي او په احساساتو کې بیا اکثره داسې عمل تر سره شي چې هغه بیا وروسته تنظیم کوونکو لپاره هم مشکلات جوړ کړي د دوو هیوادونو ترمنځ هم تعلقات جوړ کړي دغه پرونی فیکې ما درته وی چې په سلګونو ځل شاید په افغانستان کې پاکستان بیرغ وسوځول شوی خو په میډیا کې دومره تشهیر نه ده پیدا کړی اوس چې د دوو هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب دي او پښتون غورځنګ مسله را پیښه ده دغه ډول کوچنی پیښه هم د دوی لپاره یو غټه پیښه ده چې خپل ملک ته وایي چې دغه خلک زمونږ بیرغ وسوځوي یا په غرب کې زمونږ سفارتونو باندې بریدونه کوي، نو په کار دا ده چې دغه ډول پیښو نه مخنیوی وشي او که مظاهره کیږي هم دغه د مظاهرې د اصولو سره مخامخ وشي، نه دا چې مظاهرې نه وروسته ډېر زیات نقصان نه دا اوس بدله ټول نه زیات مشکل افغان کډوالو ته دغه حالت نه جوړیږي چې یعنی یو ډول پاکستان کې دننه هم د خلکو احساسات راپورته کیږي. بیرغ د یو قوم د یو ملت نښه ده، د هغوی د عزت نښه ده. وی افغانان بیچارهګان مشکلات لري، خپل ملک خپل بیرغ نشي پورته کولای، بل ملک چې پورته شي بیا دغه تشدد طرف ته ولاړ شي چې نتیجه کې نور هم مشکلات رامنځته کی. په کار دا ده چې احساساتو نه کار وانخیستل شي او ارګنایزر یا څوک چې دا مظاهره جوړوي هغه هم د مظاهره نه وړاندې خپل اصول خپلو ګډونوالو ته بیان کړي، ځکه چې دا داسې وادونه دي چې بیا د هغه اشخاصو لپاره چې بریدونه کړي دي اکثره په دې کې داسې کسان به وي چې یا به د مهاجرت فورمه لري یا به کیس لري یا به قضیه لري، هغه ټولو ته صدمه رسیږي. نو په کار داده چې دغه موارد ټول په نظر کې ونیول شي بیا دغه مظاهرو ته ولاړ شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې.
زه د یوسفزي صاحب د خبرو په وړاندې وایم چې دی په دغه باندې تلته څوک چې په دې خبرې چې نن زما د کنزلاتو مخته دلته مظاهره کې تظاهر دا طبي خبره خپل بندوبست به تړي، خپل دروازه به تړي. دا قانون اصول دي چې تظاهر مظاهره کیږي، دا یو خبره. دوم دا خبره وکړه چې خلک دته ناخبره دي د اصول د مقررات، موږ په ټولو معنا پر سوشل میډیا د خپل قانون لرو، اصول لرو، ټول خلک آگاه دي، خبر دي. افغانان اوس ویشتي په قانون پوهیږي، په اصولو پوهیږي، په زندګۍ پوهیږي. دا د خپل شخصي نظر دی چې دی وایي دته افغانان په دې شان باندې اوس نابلد یا نه پوهیږي، او یا دا وایي چې پی ټی ایم دته قانون اصول مقررات نه دي تشریح کړي یا بیان کړي نه دي. ما درته مخکې یادونه وکړه د خبرو مطابق زبل دا خبره درم چې موږ تر په صلحا او د مظاهره کړی دي، تر اوسه پر دغه شپېشه نه در بر سیر سوي. زه دغه ټول ثبوتات د خبرو په وړاندې تاسو ته
زړه یاد
د راځي ورته تاسو کوم
سید منن په دې اړه تاسو خبري وکړي. اوس څه فکر کوي د پاکستان حکومت دا موضوع تر اوسه پر داسې معلومي شي ډیره جدي اخیستې ده؟ خارجه وزارت اعلامیه نشر کړه او جرمني ملامت کړو چې دوی د کنسولګری ساتنه نه ده کړې او غشتنه وکړه چې د دې عاملان ونیسي. فکر کوي چې دا مسله به تاسو ته پی ټی ایم ته مشکلات جوړ کړي، ځکه چې د تنظیمون کې د لاریون تاسو وي.
بالکل، زه تاسو وایم چې موږ هیڅکله
بله
ګرام نه چوج دی. اوس موږ وایو چې موږ ته داسې ستونزې ایجاد شوې ده، یا موږ د خلاف ورزي کړې، یا د قانون یا د اصولو خلاف ورزي مو کړې ده. تظاهرات تاسو خبر یاست، په هر ځای کې تظاهرات چې راځي دلته په صلحاو په زرهاو کسان راځي. ما مخکې یادونه درته وکړه چې دا د دې د خاصه جوړ شوې توطیه و چې موږ تظاهرات او موږ دغه چېم راوړم نام کې په دې کې دا پولیس وراد چې هم کار نه دی، دا پولیس موجود و، دا پولیس راجستر دوه دا ټول خبر راجستر دا دا چې دی جدي ولې د مامخ کې درته دی به خود جدي نسی دی جدي په دې خاطر نسی چې دا د دې جوړ شوی پلان دی. لکه یو څه صاحب چې وویل بس مثلا دی وایي چې وایي مخکې د دې خصوص موږ وصول د مقررات ټول بیان کړی دی، موږ همیشه د وصول مطابق قدم نه اخو، موږ هیڅکله موږ همیشه د مظلومیت ژغ او باد کو. دا چې اوس پولیس څه کوي یا دوی څه کوي دا د پېچم پر مربوط مثلاً دا او دا دي چې جديد چې پولیس خبر دي، پولیس ته هغه اصول قانون سره رجستر دي، پولیس دې خبر دي چې دا یو عادي مسله ده، یو عادي موضوع ده. او دا کدي دا مخکمه ده چې دا ټول جديد نسی دي، به خو نسی دي، خو دا جوړ شوی پلان دی. دوی خو دا اکتوبر پر اول سمه کوم چې موږ راځو سولایزه د بشري حقوق د خپل انسانيت د خپل حقوق غوښتون د خپل مسلمانیت په خاطر باندې موږ ته یو لو مشروعیتي جرګه لرو دي، هغه ته لار وس جوړوي. ام دا سوشل میډیا ته کړل دي په وشتو کې او دا مختبري تاسو پوری پر دې باندې پولیس په یوه د په دالمان پس خبر دي ته کوم رجستریشن وزینه لري نه په دې باندې کوم داسې خو ما کې درنه پیښه مې سره غلې چې موږ دې دونر یم ورشت ورکی ما مخ کې دا ونه کړه دې پیښه ته زموږ شیدان ولې دي د زموږ شیدان د زموږ ویني د زموږ باندې ته د دې تجاوز ام دې ته ولې دا پټ سترګې دي زه نه پېژم دا یو څه
سلطاني سلطاني سره تاسو له خبرو د مالبي چې د جرمن دې حکومت دا مسله دومره مهمه نه دښکاره سوي چې نه لچا تحقیقات کړی دي، نه څوک نیول دي، نه څوک پښتل دي. د دې معنی هم ده
بالکل بالکل هیڅ تاسو نه دي سوي. او ځکه چې دا دونه مسله نه ده، یو بیرغ را وښته سو وسو زدل او تاسو خبر اس ما درته ول ما د دې د خاصه خپل په دې پلاس باندې کې د پلاس باندې وکړه مخه نه دي نیول چې دا پېښه مسول او د پولیسو په حضور کې سوي ده. دلته دا چې نه و چې پولیس نه ولاړ یا رجستر نه و، دا خو ما د تو مخ د پاکستان نه دی چې امن هېواد دی، پولیس په اردو کې غیر قانوني عملونه کوي، دا خو پاکستان نه دی چې د قانون خلاف ورزي عملونه کېږي، خپل قانون هم نه دی معلوم، نه اصول پېژني، نه قانون، ته خو دا خو په دې ځای کې موږ ته چې خبرو چار کار کېږي، رجستر شته، سب شته، اصول مقررات شته، پولیس ولاړ و، امنیت د پولیسو په لاس کې و، زموږ کار نه و، دا د دې پولیس ولاړ و، پولیس هر څه تعقیب کړه، دا د دې یو جوړ شوی د
توکیو
سلامت اوسئ.
کور ودان له ټولو ملمنو منندوی له ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکو سمی یوسف زید جرمنی په هیسن کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر سلطان محمد سلطانی په ټول جرمنی کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر میوان یوسفی څخه له تاسې اوریدونکو هم منندوی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته